افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت د ناپیژندو وسلوالو په برید کې لږتر لږه لس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاپاچا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی او ویل شوي چې په دغه برید کې صوفیان او ملاتړي په نښه شوي دي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله یو شمېر سرچینو یو شمېر رسنیو ویلي چې د دې دا پېښه تاییدوي او په دې اړه نور معلومات راغونډوي. تر اوسه پورې د دغې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو د بغلان پولیسو اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو او نورو شیعهګانو د ډېرو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې تېره اونۍ افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو شمېر د مخکنۍ اونۍ پرتله 3% کم و. دې سازمان پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې تېره اونۍ 6550 تنه بیرته افغانستان ته ستانه شوي. خو په همدې موده کې له دې هېواده 53250 کسان وتلي چې دا د مخکنۍ اونۍ په پرتله له دې هېواده د وتونکو کسانو 8% کموالی ښیي. راپورونو له مخې د ټولو بیرته ستنه شوو 15% له ایران څخه دي چې 6500 اسناد کسان خودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان معلوماتو له مخې افغانستان د وتلو او بیرته ستنېدو په اصلي لاملونو کې د کورنیو لیدنې، اجباري اخراج، سوداګري، تعلیم او روغتیا پورې تړلي اړوند مسایل شامل دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري د تېرې دوشنبه پورې په یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نخوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله ناڅرګندې راتلونکي اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د دې ایالت په کوزه کورمه کې د شیعه زیارتوالو پر کاروان د مرګونی برید د وژل شوو کسانو شمېر 40 تنو ته لوړ شوی دی. پرون ماسپښین مهال د علیزو او څپرې پاټک تر منځ په مندوزیو او بګن سیمه کې په داسې حال کې برید وشو چې شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانې وې. د پولیسو په وینا وژل شوي کسان په مندوزو قبیلو پورې تړاو لري. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ایران نن جمعه وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوي پرېکړه لیک په ځواب کې به په خپلو اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي او پرمختللي سنتریفیژونه نصب کړي چې اسلامي جمهوریت دینه همکاري چې پر اسلامي جمهوریت دینه همکاري له امله انتقاد کړی دی. دغه پرېکړه چې ایران ته د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د مشر رافال ګروسی له روسي سفر وروسته تصویب شوی غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژي د سازمان لخوا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوي او پرمختللو سنتریفیژونو په ګډون د اغیزمنو ګامونو د اخیستو امر صادر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین جګړه په شدت د یوې نړیوالې نښتې خواته روانه ده. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو او برېتانیا اوکراین ته اجازه ورکړه چې دوی له اوږد واټن ویشتونکو وسلو څخه د روسیې خاوره په نښه کړي. پوتین خبرداری ورکړ چې موسکو ممکن ځواب ورکړي. پوتین وویل چې روسیه د امریکا او بریتانیا د توغندیو د کارولو په ځواب کې د منځنی واټن د یو نوي هایپر سونیک توغندی په وسیله په اوکراینی پوځي تاسیساتو برید کړی دی او خبرداری ورکړ چې ښایي نور بریدونه هم وشي. د زیاته کړه چې تر هر برید څخه مخکې به ملکي وګړو ته خبر ورکول کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پامباندی د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې چې د نوموړي لخوا دې پوسته نومول شوي لومړني کاندید میت ګیټس پر ځان د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تېرېږي. باندې د ترامپ یوه سخته مدافع و. هغې د ترامپ د استضا په لومړۍ محکمه کې چې پر نوموړي له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه لګول شوي و خو محکوم نه شو یوه مدافع وکیله وه. ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې وتړي چې هغه هیواد د هغ مهال د مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه څیړنه وکړي. ترامپ ټولنیزو رسنیو کې وویل ډېرې مودې رئیس د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد وسلې په توګه کارول شوی چې نور باید مخه ونیول شي.
آزادی پڅپوکی
درامواج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې مو هر کله کوم په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب په دې اړه دلته بحث لرو. په ملګرو ملتو کې روانه اونۍ د افغانستان د غړیتوب اته یو کلونه پوره شول. افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، خو په کابل کې واکمنه اداره لا هم د ملګرو ملتونو کوم غړی هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. البته یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړې او تماسونه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې ورسره زیات کړي دي. طالبان وایي چې له افغانستان بهر یې 40 سیاسي استازولۍ په واک کې دي. په دغو اکثر سیاسي استازولیو کې پخواني ډیپلوماتان کار کوي او محدود شمېر ته طالبان خپل خلک معرفي کړی دي. د سیاسي نمائندګیو په کچا روانه اونۍ یو بدلون دا و چې په جرمني کې د جمهوري نظام د وخت افغانستان سفیر یا مایاري او د دې هیواد په بن شار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا وکړه. په جرمني کې د مونشان کونسلګری چې له طالبانو سره په تماس کې ده فعال ده. نشته دوی میاشتې مخکې تر دې په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول، خو په هغو هیوادو کې د جرمني په څیر کوم ځانګړی سیاسي دفتر فعالیت نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ویانا کنوانسیون له مخې کنسولي خدمات له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري، خو د دې سربیره له څو محدودو هیوادونو پرته طالبان نه دي توانېدلي چې خپل کسان په دې سیاسي نمائندګیو کې وټاکي. په همدې لړ کې د چبان دی وی اونې پترس کې د هند په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری لپاره طالبانو یو کس وټاکه او بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا کنسولګری افغانانو ته پاسپورتونه ورکوي. له ملګرو ملتو سره د واکمنو افغان طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ سمې بشي، کړکېچنې بشي، که به همداسې روانې وي؟ نور ډېر سوالونه هم شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو په لټه کې یم. په خبرونه کې مو میلمانه دي امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، غوث جان باس په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو کتونکو د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونه په منځني صف دولت شپږ نیبي د رادیو لاري په افغانستان کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورم، څه اټکل کوي چې له ملګرو ملتونو سره به د اوسنیو چارواکو اړیکې څرنګه شي په لاندو لسه؟
سلام ښاغلی شکر تاسو ته او میلمنو ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ اوري. زه فکر کوم چې تر یوې احتمالا طویلې مودې پورې به دغه تعامل دغه حالت متاسفانه او په خواشینۍ سره دوام پیدا وکړي، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې خپل ملګري ملتونه څوک یا دولتونه په رسمیت نه پېژني. هر دولت باید اول د دولتونو د خوا په رسمیت پیژندل شي، هغه اتوماتیک خپل ځای پیدا کوي په بین ملي سازمانونو کې چې ملګري ملتونه یو د بین ملي البته ډېر مهم او ډېر معتبر سازمانو څخه ګڼل کېږي. اما خبر دا ده چې خپل افغانستان د افغانستان تاریخي دولت چې داسې انګېرل کېږي چې سره د دې چې موږ لږ څه زم سره داخل شروع په ملګرو ملتونو ته، خو افغانستان په هغه منشور جوړولو کې د هغې په مسودې کې زموږ ډیپلوماتانو ډېر لوی نقش درلوده او ډېر عادلانه د دغې نړیوال سازمان د بنسټګرو څخه هم حسابېږي. البته چې زموږ دولت څوک منتفي کول یې نشي، موږ د ملګرو ملتونو زموږ دولت هم نه اوسنی حاکمیت، زموږ دولت من حیث د دولت د افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا هیڅ څوک نشي کولای چې منتفي کړي یا د پښتنې لاندې راولي. خو خبره دا ده چې زموږ استازیتوب په کوم ترتیب کېږي، دا یو ډېره وحشتناکه ډېره فلاکتباره خبره ده او یو داسې یو دوره ده تاریخي چې موږ بس چې متاسفانه موږ یو مشروع مسؤول او هر اخیز حکومت مسئول حکومت نلرو چه زمان استازی تو بوشی که با درستی و معتبر سازمان که لکه ملگری ملتونه
پا عمدی برخه که بعد گران صاحب نظر هم واخلم گران صاحب تا سو فکر که بوی چه لطالبان سر بعد ملگر و ملتون و روابط وسط پیدا کیا او کنه هم دا روابط بل کسرنگ چه جانباز صاحب و بیل پا عمدی حالت که پاتش
ډیر مننه شیبر صاحب اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم زه هم په دې نظر یم چې زه فکر کوم چې دا ستونزه به دوام پیدا کړي او انګریزي کې وایي د فارن پالیسی بیګنز ات هوم تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره موجوده نه وي او تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمنۍ لخن کو څخه باورونه تر لاسه نکړي نړیواله ټولنه او همدارنګه ملګری ملتونه به رسمت ونه پیژني دا ستونزه به دوام پیدا کړي او دغه په دې پوری اړه لري چې طالبان باید هغه د بین المللي اړیکو یا بین المللي مناسبات او ډیپلوماسي هغه معنی او اصول چې هغه وزسیوي دي او هغه ټول هیوادونو منلي دي حقوقی تر څو مراعات نکړي هغه طالبان به تر هغه د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې ونه پیژندل شي وزره یو سیستم کار کې په اگست کې هغه ته یو کمیټه د پونم د کریډنشل کمیټي دا کمیټه بیا د برما او د افغانستان د عضویت په حق باندې بحث وکړو دغه بحث کې دوی دا فیصله وکړه چې چون افغانستان ملګرو ملتونو ته فنډ هم نه ورکوي او همدغه سی په افغانستان کې دا موجوده واکمنۍ دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او قانونمند نه ده نو ځکه هم د افغانستان او برما د سازمانۍ په ملګرو ملتونو کې معطل شوي
ګران صاحب تاسو د ملګرو ملتونو مرستو ته هم اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو ځانګړي فنډ افغانستان ته نه ورکوي ازادي راډیو نن په سهارنه یو خبرونه کې داسې راپور درلود چې ملګری ملتونه غواړي چې د اقلیم په برخه کې چې افغانستان له څه متضرر کیږي او کومې پیسې چې افغانستان ته پخوا ورکولې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر بیا واکمنۍ مخکې هغه به بیرته دوی ته ورکړي نو شیرزه صاحب کله تاسو واورو تاسو څه فکر کوئ چې دغه تعامل به څرنګه شي او په کوم لور به روان شي
سلامونه ولې کېږي تاسو ته او محترم میلمنو ته ویل دا کومه درسته چې د سازمان ملل لپاره افغانستان ته مرکې ورکول کېده اوس ورکول کېږي خو یو خبره مونږ په پام وساتو چې سازمان ملل لوم استعمالېږي که پخوا وو که اوس دا د سازمان ملل خالي لوم استعمالېږي سازمان ملل د لوی استخباراتونو فعالیتونو ښکار ده د هغوی په ګټه د افغانستان دننه مخکې هم کار کړی ده اوس هم کار کوي او دغه مرسته که بېرته د سره پایل هم شي دغه هم خلکو ته لري دا لکه څنګه چې دغه درې کاله مونږ لیدل چې د افغان مور د سمیت ملول دلا د افغانستان د خلکو د مرستو په نوم زی هغه ته خلکو ته لري سی یا او د مونږ لیدل چې د امریکا لوی زنګل اداري هم د دیو کې امه سره یو کې درلودل و سم کله دغه مرسته چې د دې دا کې دا کې بیا په سی دا افغانستان وګړو ته لري په کار دا چې افغانستان مشکلات یو اساسی لار پیدا کی افغانستان خلکو ته د خیرات ورکول او د مراسم په ورکول افغانستان خلکو ته داسې غلامان او داسې فریم ورکول دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده افغانستان داسې یو یواد نه ده چې د مراسم په حساب دی ځوان لو قیامت کې د مراسم په حساب خلکو ځوان کړی ده افغانستان ډیر لوی اقتصادي زیر بنا لري مادرونه لري هر څه لري خو په دې کې دغه خبره ده چې ملال متحد خپل وظیفه په خاطر وګصر ته ورسی د استخباراتونو کوم د لوبي چې افغانستان سره د دې مخنیوي وکي او صادقانه افغانستان خلکو سره افغانستان خاص یو
ماننه شیر صاحب ماننه
خدمات وکي چې سوچ افغانستان دغه د جزایګرین هم خلاص
ماننه
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې باندې
آزادۍ په چپو کې پروګرام په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې ټوله افغانستان کې او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندې باندې هم کتلی شئ د پروګرام د بحث موضوع مو د ملګرو ملتونو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب د بحث لپاره مو غوث جان باس، امیر ګران او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. جان باس صاحب، د تاسو هم دا خبره وکړله او ګران صاحب هم او تقریبا شیرزی صاحب هم دا خبره کوله چې دا روابط په پام دغه حالت کې پاتې شي د ملګرو ملتونو سره د اوسنی واکمنانو، لیکن که چیرته تیرو څه باندې درې کلونو ته وګورو په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره ولې سیاسي روابط پراخ شوي دي، خصوصا د سیمې په کچه، یعنی په سیمه کې. حتی روانه اونۍ چې په جرمني کې هم سفارت بند شو، لیکن د مونچن نمایندګي فعاله ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره سفارتونه په تعامل کې دي، په چک جمهوریت کې ده، په بلغاریا کې ده، په اسپانیا کې ده او په هالند کې. جان باس،
بله بله، ګوري کاغل شبر از مو غښلی،
بله او
تر هغه ځای چې ما ته کاری دا هو استازولې او سره یا زمو سفارتونو سره سیاسي اړیکې نشته. تشه هم هغه د سیمنی دي، اما سیاسي روابط نشته، ځکه چې سیاسي روابط هغه وخت رامنځته کیږي چې د یو هیواد په رسمیت وپېژني. هیواد هر څه چې هغه حاکمیت ته هغه هیواد په رسمیت وپېژني. نو البته چې دا زموږ استازولې کونسلي چاره، حقوقي چاره، بشري چاره، بشري خدمات، دا مخصوصا کونسلي چاره او خدمات په باید عراق زموږ په زرګونه هیوادوال په دغو هیوادو کې میشتي چې هغوی مختلفو اسنادو ته ضرورت لري. همداشان ځینې هیوادونه ډېرې لویې اقتصادي توسعي پروژې د خپلو منافعو پر بنسټ زمون په یو وخت لري، البته هغه مشروع منافع می هدف دی چې هغه ابوی اړین دي چې افغانستان سره من هیڅ یو دولت.
جان باسب او بخشه دغه څو هیوادونو چې ما اشاره وکړه، چې بلغاریا ده، چک ده، اسپانیا ده او هالند ده، او همدارست جرمنی مونچن نمائندگی ده، دغه که ستاسو په وایده دیتا مجبوره وی چې په دغه هیوادونو کې افغانان دي او دغه ستونزې دوی غواړي چې هواری کی. لیکن په ځینو هیوادونو کې لکه په ناروی کې او په بریتانیا کې چې کله کنسولګری او یا سفارت وټړل شو، هلته ولې دوی نمائندگی د افغانانو لپاره نه دی پرانیست؟ خصوصا په بریتانیا کې ډېر افغانان هم ژوند کوي.
خب دا اتفاق سی دغه هیوادو پالیسي چې پر کومو بنسټونو پر کومو تعاملاتو هغوی مخته ځي، کېدای شي هغوی به دې ته خپل تشریحات ولري. زما په نظر په هر ترتیب دغه هیوادونه خپله مشکلاتو سره مخ کېږي. مثلا که سیاسي روابط اوسېږي، اوس په تاسو کېږي چې ټول غربي هیوادونه تقریبا ټول د قطر د طریقه هلته دوی دایمي استازولۍ لري، د اروپا د اتحادیې د هغې د طریقه هلته چې د طالبانو کوم په اصطلاح دفتر دی هغې سره د ترتیب په تعاملاتو کې دي، او هغې د هغې د طریقه دي که بېزي اخلي که کوم بل، یعنې هغه هېوادو کې چې لاسوسي دفترونو سره ځي، نو د هغې د طریقه که بشري حقوقونه دي، که ځینې نورې اړیکې دي، کنسولي چارې دي، حتی ځینې اقتصادي بشري کومکونه دي، هدف مدل متحد خو خپل د تاریخه هم اقدامات کوي. نو په دې ترتیب دا هیوادونه هغه عمومي روابط، عمومي اړیکې، عمومي چلند په یو ترتیب افغانستان سره ساتي، خو کوشش کوي چې د اوسني حاکمیت سره، یعنی هغه سیاسي تعاملات دوی سرګرد نه شي، یا لکه لږ نه اوسېږي ونه لیدل شي، ځکه چې هغوی دوی پرسنت نه پېژني. نو چلندونه مختلف دي، روایتونه هم کېدای شي مختلف اوسېږي، اقدامات هم مختلف.
مننه جان باسب. ګران صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې اداره قانونمند نه ده، د دې خاطر چې قانونمند شي که تاسو پلان جوړاته وایسي څه ګامونه باید واخیستل شي؟
د دې لپاره چې د طالبانو واکمنۍ له دغه حالت څخه ووځي، یعنی دا اوس حالت طالبان د ډیفیکټو یعنی غیر قانوني او داسې یو نظام دی چې هغه مشروعیت نه لري، او نړیوالو مناسباتو او ډیپلوماسۍ کې دغه مالفي یا دغه وجود دی چې یو هیواد د خلکو له داخلي رایو څخه مشروعیت ترلاسه کوي. دا نه ډیره پخوا څخه دغه معمول ده. نو زما په نظر باندې طالبان د دې لپاره چې د افغانستان خلک هم له مشکلاتو ووځي او له دغه ستونزمن حالت څخه بچ کړی شي او زمونږ نړیوال هم پر رسمیت باندې او پیژنې په ملګرو ملتو کې هم د دوی دایمي استازولۍ ته دوی ته ورکړی شي، دا به شوي چې طالبان د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. او هغه دا دی چې د یو میکانیزم له لارې، یعنی د یو ریفرنډم له لارې یا د انتخاباتو له لارې او یا د عنعنوي لوی جرګې له لارې دوی له خلکو څخه رای واخلي او بیا په یو اساسي قانون باندې کار وکړي. د اساسي قانون د تدوین لپاره یو کمیټه جوړه کړي، اساسي قانون رامنځته کړي او د هغو په رڼا کې باید هیواد وچلول شي. اوس خو دغه هیواد د اساسي قانون په خلا کې هغه د چارې په مخ بیایي او خلک پښیمانه دي. زموږ ځوان نسل چې هغه تعلیم یافته نسل دی، هغه په تیښته کې دی، یا ایران یا پاکستان یا ترکیه یا نورو هیوادو ته په منډه کې دی. او زمونږ دغه چبان دي درې کال کېږي چې د نجونو په مخ باندې ستعداد ما د رسنیو په مټ باندې لیدلی دی. هغه 1.4 میلیون نجونې همدغه چبان دي درې کاله له پوهنتوني زده کړو نه نورو تعلیمي موسسو څخه او له خپلو حقه حقوقو څخه بې برخې شوي دي. دا یو ظلم دی، دا جنسیتي اپارتاید ورته ووایو یا هر څه ورته ووایو، طالبان یې په مخ بیایي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې حل شي، د فکر کوم طالبان باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو څخه هغه خپله اداره قانونمنده کړي.
مننه ګران صاحب. شیرزی صاحب، که چیرته ورته وګورو په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې یو شمېر هیوادونه په رسمیت پیژني او یو شمېر یې نه پیژني. مثلا د فلسطین اداره ځینې هیوادونه په رسمیت پیژني. څرنګه تاسو فکر دا فکر کوي چې افغانستان، دا اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي، دا له ځینو هیوادونو سره دغه مرحله پورې ورسي چې ځینې هیوادونه ورسره به روابط نور هم بهتره کې او په رسمیت یې پیژني او کنه؟
اوګه د افغانستان مسله ز فکر کوم چې بل افلمي تاسو د تاریخ کوم دوه کوګوري چې د ظاهر خان په وخت د داوود خان په وخت ظاهر خان پلاری وفات شو، ظاهر خان اخر شو، داوود خان په کودتا راغی، خلقیانه په کودتا راغی، یا مجاهدین په جنگ او یو سکر په جګلو سره کابل ونیول، بیا بری ته حواله دوره طالبان هم داسې په جنگ ونیول، په بون راغی، په بون کې یو څو کسان راغی، یو حکومت یې وټاکل په خپل خوخه. دلته د افغانستان له خلکو خوخه لو، افغانستان د استخباراتو په چنګال څنګه چې استخبارات لوی استخباراتونه وغوالي او قدرتونه وغوالي، افغانستان کې هماغه سي نظام راځي. د فلسطین خلک یا د نورو هیوادونو خو هغه بیا د نظام کې یو بل قناه لري، هلته یو څو لیدران شته، یو کسان شته چې د خلکو لپاره کار کوي، یا هغوی لپاره هم استخباراتونه تصمیم نیسي. خو افغانستان بالکل د استخباراتونو په لاس ده. هېڅ کله د افغانستان په خلکو په خوښه دلته حکومت نه دی راغلی. که اوس هم موږ داسې فکر وکړو چې خلقیانه ویل چې موږ د خلکو په رایه راغلی، جمهوریت هم داسې خبرې کوله او جمهور راغی، د بل مسله د کوم افغان په خوښه و، داود خان چې کودتا وکړه د کوم افغان په خوښه کودتا وکړه، که خلقیان راغی د کوم افغانستان د مغلو په خوښه کودتا وشوه. او ټوله دوره کې دا خلک ویل چې موږ د خلکو له خوا راغلی وو، هغه حکومتونه ومنل شو. او دا ځلې چې دغه درې میاشتې دا طالبان خلکو سره مثبت تعامل نه کوي، او دغه مکتبونه او ښوونځي او پوهنتونونه د میزونو په مخ تللی ده، یا خلکو سره خلکو نه پرېږدي چې په حکومت کې راشي، یو برتري جوی نیولی ده. دې پسې د استخباراتونه لاسونه ده چې همداسې ورته وظیفه ورکړل شوې ده، همداسې یو برنامه ده. تر څو چې د استخباراتونو برنامه دلته په افغانستان کې تحلیل نه شي، زه فکر کوم چې د افغانستان حالات به همداسې وي. کله چې استخباراتونه په خپل هدف ورسې بېرته لکه بل غوندي یا بل حکومت راوړي، بیا هم هغه خلک وایي چې موږ د خلکو په خوښه راغلو.
مننه شیرزی صاحب.
افغانستان کې هېڅ
البته افغانستان خو لکلونو کلونو لو، یعنی د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو بیلابیل حکومتونه درلودل، نو پټولو خو څوک حکم نشي کولای چې دا حکومتونه د پردیو استخباراتو په سلسله باندې واکمنان شوي دي. افغانستان په ملګرو ملتونو کې دغه یو لایق وادونو د چډیر مخکښ ته ډیر مخکې د ملګرو ملتونو غړي توپ درلود. په هر حال دا بحث به تاریخ ته نه بیایو، بیرته به دې تر وګرځو چې طالبانو سره به روابط څنګه شي، او که چیرته له طالبانو سره هم دا روابط هم د سه روان وی جانباسب که چیرته هم دا روابط هم د سه روان وی او دغه طالبان په افغانستان کې واکمنان وی نو ملګرو ملتونو دلچسپی به له دې هوا سره ساس په باور کم نه شي.
څه خبره ده خپل شبر چې ملګری ملتونه خپل خود په خود د څه کوم صلاحیت نه لري چې هغه دې هیوادونو سره اړیکې تنظیم هیوادونو سره هیوادونه اړیکې تنظیموي او هر هیواد هر هیواد هغه هیوادونه چې خپل ملي حاکمیت لري قانون لري استقلال لري هغوی خپل غږ اوچتوي په دغه سازمانو کې د نورو هیوادو سره د اړیکو په د تعمین په ترڅ کې د دوی هغه موقف تثبیتي. نو په ترتیب کله چې موږ خپله دې صلاحیت نه لرو چې په دننه په کور کې د قانون پر بنسټ حاکمیت ایجاد کړو او اول دا حاکمیت او قانونیت زموږ خلق ومني بیا وروسته د هغې خو موږ اتوماتیک په هر سازمان کې خپل غړیتوب ترلاسه کوو د هغې شرایط موږ لرو موږ د ملګرو ملتونو تقریبا زما په اټکل خدای وکړي چې زه تېروتنه ونه کړم تر پنځه اته فیصده کنوانسیونو مسافو سره موږ الحاق استو یعنی موږ د ملګرو ملت زموږ دولت د ملګرو ملتونو ډېر فعال غړی وو او هیله چې همداسې پاتې شي. نو په دې ترتیب تر هغې چې موږ خپله دننه په کور کې ځکه چې دغه بینملي سیاست بینملي چلند بینملي کړنې بینملي تعاملات دا دننه د کور د سیاست انعکاس دی بیرون. نو ته نشې کولی چې په کور کې پاتې پاتې شوی اوسېږې پاتې راغلی اوسېږې او په بهر کې ته د سزا فعال
وکړېفعالیت
تفصیل وکړې
جان باسب وبخښې تاسو وویل چې ملګري ملتونه له هیوادونو سره فرضاً تعامل په مستقیم ډول نشي کولی، یو څه توضیح کړه دا موضوع. مثلا که ملګري ملتونه خپله نمایندګي په نیویارک کې یوه حکومت ته یا دولت ته له خپله لوري نشي سپارلی، دا په خپله یو ډول رسمیت پیژندل دي د ملګرو ملتو له لوري. ما دا ویل مثلا تاسو ویل چې ملګری ملتونه خپل اقدام نشي کولای له خپل لوري، مثلا ملګری ملتونه خپل نمائندګي لري د هر دولت لپاره، فرضاً د افغانستان دایمي نمائندګي یو حکومت ته نشي سپارلی یا یو ویډالې ته نشي سپارلی.
که چیرې دا فیصله هغه څه چې زموږ همکار ځان سره ویلي، که چیرې د پرزیدنشل کمیټه هغه ټول ځانګړتیاوې او فاکسونه چې د دولت لپاره اړین دي هغه کومه کې هرڅه دغه سی اورې دی وشي د دې احتمال شته. خو دا هم ستاسو خدمت ته عرض کوم چې عامل عمومي د سړي چې دولتونه باید تاسو سره دولتونه باید تاسو سره په سیاسي چلند کې راغلي شي او هغه باید په ترتیب دي مستقیم یا غیر مستقیم یا په خاموشانه توګه یا په یو اعلان کې دا پر سر کې چې تاسو سره پیژني او تاسو سره په سیاسي چلند کې را داخلي د تسامبولونه پیژني پر اسمت تاسو د دولت په هیڅ پروتوکول درکني. نو په هغه ترتیب چې کول شي چې دا موقف تثبیت کړي دا هغه چې په لشي دغه دوه لکټر لګا مسوره تکنیک شي نو سيږي یعنی دا ستونزمن او سيږي چې موږ خپل هغه شته موقف احیا کړو.
مننه جان باسب. ګراند صاحب، په ورته وخت کې چې طالبان د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره روابط لري، مثلا له ایران سره لري، له ترکمنستان، ازبکستان، چین، پاکستان او اوس له هند سره یو سره روابط پیدا کړی دي، د دغه روابطو له سیاسي پلوه توازن طالبان ساتل شي؟ مثلا تاسو په پاکستان کې وجده موده ډیپلوماټ پات شوی یاستي، کله چې د په کابل کې واکمن حکومت هند ته نږدې کیږي پاکستان به څه کوي؟ او چرته پاکستان نږدې کیږي نوې ډیلی به په سترګ ورته ګوري؟ تاسو په طالبانو کې دغه کفایت درایت او صلاحیت ویني چې دغه سي توازن وساتي؟
زما په نظر شیبر صاحب چې متاسفانه طالبان یو مذهبي یو داسې ډله ده چې هغه په تیوکراسي باندې یا تیوکراتیکه اداره دی. هغه وګوري همدا اوس لګیا دی چې هغه مدرسې جوړې کړي له پوهنتوني زده کړو او نورو عصري علومو څخه زموږ دغه نوی نسل چې هغه نجونې دي او ځوانان دي هغه لرې ساتي. دا لوی مشکلات یا بل دا سی طالبان وایي سی موږ ګویا اقتصاد محور سیاست په مخ کې بیایو. اول خو دا دی چې طالبان څرنګه منځته راغله. طالبان کومه ډله ده؟ طالبان هغه ډله ده چې د دغو سیمه ییزو استخباراتو یا د استخباراتي شبکو تر تاثیر لاندې ده. هغه هغوی تاسې ته معلوم دي او ضرورت هم نشته چې زه یې دلته تشریح کړم، ځکه د بحث ټاپیک نه دی. بل دا دی چې په نړیوالو مناسباتو او نړیواله ډیپلوماسي کې هغه د انګلستان د 19مې پیړۍ د صدر اعظم لارډ پالمرستون یوه خبره ده، وایي موږ دایمي دښمنان دایمي دوستان نه لرو. هغه څه چې موږ دوستی له هیوادونو سره ټاکي او دایمي کیږي هغه زموږ ملي ګټې دي. نو دلته خبره دا ده چې هر هیواد لږې جملې څخه جرمني تاسې مخکې یاد کړ، او همدارنګه د چیکو اسپانیا او هالینډ او منشن کې قونسلګری چې ده دغه له طالبانو سره د ویزو په راکړه ورکړه کې هغه څه مشکلات چې افغانانو سره مخامخ دي په دغو هیوادونو کې دغه تعامل ته ادامه ورکوي. په سیمه کې هند هم د خپلو سیمه ییزو ګټو د سیکیورټي یا د سیکیور لپاره هغه په دغه لټه کې دی چې له طالبانو سره یو څه ناڅه اړیکې وساتي. اول کار یې په 2021 کې خپل سفارت وتاړلو، ولې یو کال وروسته چې جیشنګر چې د هند خارجه شاو وزیر ده هغه بیا یو بیانیه ورکړه چې هغه مهمه بیانیه ولا او خپل ډیپلوماتان البته استخباراتي کړی به ولې د کابل کې ولې جل او کنسلګری او همدارنګه سفارت یې خلاص کړ. او زمنن اوس چې طالبان دغه سی یو موقف لري، مثلا د هند خارجه چارو د وزارت مرستیال جی پی سنگ چې کابل ته تللی و هغه له ملا یعقوب مجاهد سره وکتل، له متقی سره او نورو چارواکو سره چې وکتل. دغه زه فکر کوم د دې لپاره داسې یو خو د پاکستان او د طالبانو د ځینو حلقو په منځ کې مناسبات سره خلفړ دي او مناسبات شنیدي، او بل دا د شهید هم له دغه موقع څخه په استفاده سره سي چین هلته په افغانستان کې دغه هڅه کوي چې د افغانستان هغه طبیعي زیرمې معدنیات دغه استخراج کړي، او له بلې خوا پاکستان دغه سي له یوې خوا ورنه نوځي، مثلا کوشش کیږي چې په واخان کوریدور کې د چترال لارې یا د بدخشان لارې یا د گلگیت لارې مثلا تاجکستان ته لار خلاصه کړي. دا هغه څه سیاستونه دي چې هند هم دې ته مجبوریږي چې له طالبانو سره زه فکر کوم.
خدا په خپل ګران صاحب همدغه سیاستونه که بهرني هم دي یو ډول په خپل دی و توازن سبب کیشنو.
دا خو دا سیده چې طالبان هم طالبان نه بلکې هوادونه دغه سی هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په هر هواد کې هغوی باید یو څه تعامل ولري. او افغانستان ګوري په دغه سیمه کې یو داسې جغرافیه ده چې هغه ډېر د اهمیت وړ ده، او دا له پیړیو را په دې خوا د اهمیت وړ وله. دغو ته سیاستمدارانو د جیوپولیټیک پلان او دغو هغو اشاره کړې دي چې هغه دلته زه نه یادوم. نو خبره دا ده چې طالبان کومه سیاست نه لري، هغه مثلا داسې قدرونه یا دغسې ظرفیتونه نه لري چې په خپله داسې یو سیاست جوړ کړي چې هغه د سیمه ییز او بین المللي توازن رامنځته کړي او باید هم رامنځته شي.
مننه ګران صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مننه یو اوریدونکو کې انتظار پات شو دی، دوی ته به ورشو د دوی نظر به راواخلو او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم
ستاسو دایمي همکار توخیر زابل ولایت شجول ولسوالی سره تلیفون.
حاجی صاحب په خیر راغلی، ښه راغلی.
شه بار سرتا استاد میلمنو او ټول اوریدونکو ته مینا ونی کی هیلی احترامات وړاندې کوم.
سلامات.
موږ یو پښتنه لرو او یو نظر لرو. موږ نظر دا ده چې موږ په دې وطن کې اوسو، موږ د دې خاورې بچیان یو، دلته مو ټول ژوند سرته رسولی ده. واخران افغانانو ته یا ټولو خاصتا افغانانو ته او ټولو نړیوالو ته د افغانستان امنیت ډېر مهم ده، ولو که څه مشکلات به وي خو امنیت تر ډېره حده پورې خسته، بالکل پر امنیت. هر څه ځای ته سړی تللی شي، په شپه او په ورځ کې په ډاډه زړه باندې دوکانداري کولی شي. موږ ډېر مطمئن یو. نو پخوا به ټولې نړۍ او ټولو خلکو ویل ول که یو ساعت ور بند وسي په افغانستان کې دا به ډېره لو خبره وي چې د څو سوه انسانانو ژوند به اله بچ کړي. خو اوس لله الحمد درې کاله یا درې نیم کاله کېږي چې دا امنیت ده خراب شو و دې ته چې طالبان له نړیوالو سره تر ډېره حده پورې مناسبات لري، ولو که د رسمیت پېژندنې نوم خو نه ورباندې ښول کېږي، خو د علامي او قرائن دا تعامل نږدې و دې ته لکه په رسمیت کې پېژندلی دی. ځکه چې په ډېرو هېوادو کې حتی په اروپایي هېوادو کې د دوی کنسلګري او سفارتونه پرانیستل شوي دي، نو دا د دوی د تعامل وجه ده. نو زموږ دا ګمان ده چې امریکایانو هم په افغانستان کې ډېر خلک یې رامنځته کړو، ډېر کیسې یې وکړې، خو هېڅ شی نتیجه ورنه کړه، بلکې دوی ته په ستر زیان مالي او په سر تمام شو. نو دوی هم بل بدیل نه لري په افغانستان کې، او نه ملت بل بدیل لري، ځکه چې تېرو خلکو چې حکومت کړی ده هغو خپل امتحان ورکړی ده، نو هغه اوس منځري شوي دي تر ډېره حده پورې. نو په افغانستان کې تر اوسه پورې خو دا یو د ښځو مکاتب بند دی. موږ ته واري واري ویلي دي ستا مکاتب باید خلاص شي د ښځو پر مخ، ځکه چې دا یو مظلوم فکر ده. موږ د دې خاورې بچیان یو، موږ خوندې دي، زموږ ورځې دي، زموږ لوڼې دي، نو باید د دوی پر مخ مکاتب خلاص شي. او زموږ له محترمو میلمنو څخه داسې پوښتنه ده چې آیا د امریکا نوی حکومت، یعنې د ټرمپ حکومت چې رامنځته کېږي، دا به پر طالبانو باندې فشار راوړي او که به نه پر راوړي، او دوی به مثبت فکر مختاره کړي او که به منفي، آیا له دوی څخه به بندیزونه لرې کړي، او که به پر دوی دا فشار راوړي ستاسې په دې حکومت کې تغییر راولي، ولو که طالبان وایي وایي زموږ حکومت ټول شموله ده او تر ډېره حده پورې وزیران او خلک پکښې دي، خو بیا هم
مانه ناجي صاحب توخه دا مهم سوال دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې اداره و ل طالبانو سره سرقم روابط ساتي او یا سرقم اړیکی به ولري، دا په پلانډو لانډو شیر صاحب تاسو څه اټکل کوي؟ سلام صاحب، ما وایم چې د امریکا نوې اداره
چې ترام زیر به کوشش وکړي چې لکه اغه د دوه هیتو په خاطر دا غا په طالبان باندې عمومي او امریکي او اصلي خبره دا ده چې د امریکا رئیس جمهور راځي دوی مامور ده چې اغه لوی کمیټه ده چې د امریکا استخبارات د لنا کار کوي او د سیاسي او د دند او سیاسي پالیسي جوړوي چې د استخبارات په لاس کې ده هغه ته تربیت کوي. د افغانستان په لار څه چې امریکا استخبارات وګوري، ترامپ هم مجبور دی چې هماغه کار کړی کی او که بایدن وایي که هر څه کوي. نو زه فکر کوم چې دومره انتظار هم د ترامپ یا د امریکا د نوې ادارې نه موږ ونه لرو، په دې چې هلته لوی بازي د لوی استخباراتانو او د امریکا د استخبارات په لار ده. اوس چې امریکا استخبارات څه پروګرام لري څه غواړي، دا به د ترامپ د کار د پیرېدو سره سم ورمیږي او کومه تجربه چې لرو. زه په دې نه مطمئن نه یم چې امریکا نوې اداره وکولی شي چې افغانستان کې څه تغییرات راوړي.
مننه. په همدې برخه کې جانباز صاحب تاسو څه اټکل کوئ؟
تاسو باید افغانستان د خلکو نه تشویش ولرئ،
د افغانستان خلک د اوسنی غیر مسئول غیر ملی او غیر مشروع حاکمیت راضی نه دي. موږ بدلون غواړو. د افغانستان خلک په افغانستان کې بدلون غواړي. مثلا په افغانستان کې د ښځو او د نجونو د ازادیګانو او د حقوقو تعمیل غواړي. مثلا په افغانستان کې د اساسي قانون رامنځته کول غواړي. مثلا په افغانستان کې یو ملي حاکمیت غواړي چې هلته په هر انسان د افغانستان نه یوازې طالبان ځان وګوري. مثلا په افغانستان کې خلک غواړي چې وزیران مسلکي خلک اوسېږي، زده کړې ولري. دغه خبرې په افغانستان کې عملي شوي دي، دا کړنې په افغانستان کې عملي شوي دي. ته ولې تشویش لري د ټرمپ نه؟ ټرمپ نن دا نظر لري، سبا ورځې جانسن هغه بل نظر لري د افغانستان په باره کې. اما مهمه دا ده چې زه او ته په افغانستان کې څه رقم یو حاکمیت لرو او څه رقم ته پرمختګ کوو. آیا موږ په خپل په ځای په چاپه ولاړ یو؟ پرمختګ نه کوو، شاته ځو. دینه باید تشویش ولري او دینه باید پیره ولري. اوس ته مستقیما ښاغلی چې زه ستاسو پوښتنې ته درشم. که مثلا زلمی خلیلزاد موږ داسې وګڼو او واګیرو چې دی لا تر اوسه پورې په یو ترتیب د جمهوریت پراو ازاو یا د جمهوریت پراو هیڅ او متحده ایالات کې چې ټرمپ باندې هیڅ اوس ولسمشر منتخب شوی دی، نو هغې وویل چې متحده ایالات به وروسته د دې چې ټرمپ راځي اقتدار ته په رسمي توګه پسته شلم د جنوري، نو هغه به د طالبانو څخه د دوکې د هوکړلي بشپړ عملي کېدل وغواړي. نو په دې ترتیب به که چېرې داسې اوسېږي، ګرچې د ټرمپ اوسنی ټیم او خپله ټرمپ د اټکل وړ شخصیت نه لري، هغه کولی شي چې په هر طرزالعمل باندې مخته لاړ شي چې زه اوس نشم کولی او هېڅوک یې نشي کولی پیشبیني چې مثلا د نوي اداري چلند به په افغانستان په استقامت کې څه اوسېږي. متحده ایالات ته نور لومړیتوبونه اوس ډېر اړین دي، لکه دننه په کور کې د امریکا وضعیت همداسې د منځري ختیځ او همداسې د اوکراین او د روسیې شخړه، دا ورته همداسې د چین سره روابط، دا ورته ډېر اړین او مهم دي. افغانستان اوس په دا اجنډا کې نه اول دی نه څلورم دی او نه شپږم دی. نو که چېرې بیا هم موږ داسې وانګېرو چې او فکر وکړو چې زلمی خلیلزاد په یو ترتیب احتمالا د دغې جمهوریت پلوو غرب اوسېږي، نو هغې خو په ټول درز وویل چې نوې اداره به د طالبانو څخه د دوهې ډوکړلیک بشپړ عملي کېدل غواړي او دا طالبانو ته یو سیګنال دی. بهتره دا ده چې طالبان په هوش راشي او د افغانانو سره په خبرو اترو شروع وکړي، تر څو چې یا تر دې چې بهرانان دې ته ګواښ وکړي او دې ته ګوتڅنډنه وکړي او دې ته لارې چارې وکړي. سبه دا وي چې دوی په هوش راشي او هغه عناصرو ته دننه په طالبانو کې لاره پرانیزي. دغه هیبت الله چې ډېر کنسرواتیو محافظه‌کار او اکستریمیست دی، دغه څنګه ته کې نور طالبان چې غواړي په افغانستان کې بدلون راشي، په افغانستان کې مستقل خلک په حاکمیت کې ګډون وکړي، په افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي، بالاخره نو دې ته د لاره پرانیزي. بله لاره نشته. د بهرنیانو ښکېلتیا، د بهرنیانو مداخله د افغانستان په خیر.
مننه جان باسب. ګران صاحب، جان باسب خو وویل چې د ټرمپ اداره ممکن د دوهې د تړون د پلیکېدو غوښتنه وکړي، خو په ورته وخت کې دوی دا خبره هم وکړله چې ډونالد ټرمپ د اټکل وړ سړی نه دی. خو شیرزي صاحب چې دا خبره کوله چې په امریکا کې واک د استخباراتي ادارو او رئیس جمهوران هڅې په نوم وي، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا نوې اداره به د طالبانو سره څنګه روابط ولري؟
زما په نظر شیبر صاحب چې اول خو دغه زابل څخه توخی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، بل د دوی د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې دا اول په افغانستان کې بیا په امریکا کې دغه ادارې سره پرتله کړو او د دغو ماهیت باید وڅېړو. په امریکا کې وګورې په پنځم د نومبر چې جمهور غوښتونکو د ټرمپ په مشرۍ یو تاریخي او ډراماتیک برائی ترلاسه کړو، وروسته له هغه نه ټرمپ په هغه د څلور وزیران چې خارجه وزیر، دفاع وزیر، د ملي امنیت مشاور او همدارنګ یو بل وزیر یې ټاکلی ده. دا هغه وزیران دي چې ما د رسنیو له لارې مطالعه کړي دي. دوی سختری دي او هغه سي وزیران دي چې دوی ډېر اسرائیلو ته نږدې دي، د طالبانو د واکمنۍ ضد دي. مثلا ځینو یې دغه سي وړاندیزونه په کانګریس کې یا د سنا په مجلس کې وړاندې کړي دي چې باید په افغانانو باندې یا افغانستان ته په هفته کې دغه 40 میلیونه ډالر چې کومک رسیږي دغه هم باید بند شي. او بل په داخل د امریکا کې هم زه فکر کوم چې سیاستونه د هیوادونو په تړاو باندې دومره تغیر نه پکې راځي. هغه د اسټبلیشمنت په لاس کې او خبره دا ده چې ترامپ هم دغه وایي چې دا انټرست آف امریکا از فرست، یعنی د امریکا ګټې ماته اولنۍ دي یا لومړیتوب لري. بل په داخل د افغانستان کې تر څو پورې چې د طالبانو دا واکمني انحصاري وي، یعنی دا سي ملا چلی او طالب پکې ولیدل سي، او دا یو پراخه داسې یو کدري او متخصصه کابینه چې په هغه کې ښځینه هم ونه لیدل سي، دغه د دوهیم د توافقاتو نفس دی. او همدارنګه د بین المللي مناسباتو یا بین المللي اصولو له مخې د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلک یې هم نه مني او په نړیواله کچه بیې هم څوک ونه مني. نو له دوی څخه غوښتنه دا ده چې اول باید په داخل د افغانستان کې داسې اصلاحات راولي یا په خپله اداره کې داسې تغیرات رامنځته کړي چې اول د خپله واکمنۍ مشروعیت ورته ورکړي، او هغه د خلکو د رایو په اساس، د خلکو د باورونو په اساس ترلاسه کړي. او بل دا دی چې دغه خپله اداره قانوني کړي او پراخه یې کړي، له دغه انحصاراتو څخه یې راوباسي. دغه به د باعث شي چې موږ به نه امریکا ته محتاج یو، نه به چین او روس ته، او نه بل هیواد ته به محتاج یو. او خپله باید پخوانی قدرونه او متخصصین چې هغه د ډیپلوماسۍ په برخه کې او په نورو ساحو کې په افغانستان کې موجود ول او فعال دي، باید هغوی دغه واکمني کې ورګډ کړي. دا باید له دغه تیوکراتیک حالت څخه راووځي.
مننه ګران صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajira.com کې اوریدل شي. البته دا خبرونه په فیسبوک په شوندې پڼه هم ګوري. د پروګرام موضوع مو د ملګرو ملتونو کې د افغانستان غړي ټوب ملمانه مو دي غوث جان پاس، امیر ګران او نثار احمد شیرزی. د دې خطر چې دا بحث راغوند کو او د تراشو چې وړاندیزونه بچوي، لومړی که شیرزی صاحب له تاسو واورو، فرضاً که تاسو فکر کوي چې په اوسنی افغانستان کې چې له نړیوالې ټولنې سره روابط ولري، د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي او له ګاونډیانو او له نورو هیوادونو سره، له غرب او شرق سره بهتر روابط ولري، څه وړاندیزونه لري؟ که درې وړاندیز له تاسو واورو، تاسو په څه وړاندیزونه وکړئ؟
دا فکر کوم چې طالبان په تاسو مو تلک چې دغه عدم تعامل یاد او دغه فاصله افغانستان سره لور هم زیات شي یا افغانستان په یو انزوا کې لاسي. دا ډیپلوماټان چې اوس په بهر کې د نمایندګان د سیاسي نمایندګان سره په دې کال کې دغه کسان چې اور دغه ډیپلوماټان ټول د وزارت خارجه یا د افغانستان ماموران او د وزارت خارجه ماموران او د افغانستان د خلکو نمایندګان طالبان راغې ولې دې سره اړیکې بند کړل. اوس هم په کار ده چې دوی ماشونه ورکي، دوی کنسولي چې کنسولي بس کې مهمه نه ده چې داسمیا په حساب نه راځي دی یا نه د کنسول د مکنه دې ته خدمات برابر کی او دا خدمات برابر نه کړل. دغه فاصله لور هم زیات کړل. ولندیز دې دا چې طالبان خلکو اراده ته احترام کوي. طالبان ته په کار ده چې د دنیا غوښتنې ته ومني او هغه کوم حق چې د افغانستان خلک لري، او د دلته د یو قوم حکومت، یو حزب حکومت، یو ګرو حکومت ډېر دوام نشي کولی. د تاریخ لومړی نه دوی درس واخلي او مثبت تعامل وکړي ابتدا د افغانستان خلکو سره، یا دنیا سره. دې پرته نوره کوم لاره نشته، او اما خبر ده چې یو وخت نه یو وخت یاد خلک فاسيږي او دې هم هیڅ کولای چې حکومت دې په خاطر وي دا ما وایي چې دغه وضعیت هم ځان پات او افغانستان ته افغانستان نور هم دې سمبالاتونه او
شیرزای صاحب په همدې برخه کې چې طالبان باید له دې اندېښنه ولري چې ولس پور سره پاتې او د دوی حکومت پړنګ کې او له دوی سره به جنگ وکړي، دغه خبره تقریبا درې کاله مخکې هم یعنی د 2021 کال د اگست 15 وروسته هم ځینو سیاسي چارو مسولینو کوله، سیاسي د سیاسي چارو کارپوهانو کوله، لیکن په دې څه باندې درې کلونو کې داسې کار ونه شو چې ولس را پاتې وسولی تاسو دا اٹکل کوي چې دا کار به وشي.
خو با ما خبر وایي چې وایي پتان بتان یو مز بجان یو مز یا یو وخت نه یو وخت خلک په غوسه کیږي. ته خلک په غوسه نه سول خو دا د کوم نقصان چې افغانستان خلکو ته رسیږي، افغانستان سرزمین ته رسیږي، دنیا بیا ګوري دا کوم نگرانی چې ګوان جان لري، دا یو وخت نه یو وخت افغانستان ته ډېر لویه مسله جوړیږي. دا موږ ولې درځو خلکيان حکومت موږ ولې درځو چې څنګه په قدرت کې وو بیا څنګه نشته د مجاهدینو چې کوم داخلي جنگونه وو څنګه نشته او جمهوریت چې موږ ولې درځو چې جمهوریت هم د ښه حکومت نه وو څنګه نشته نو زه خبر کوم چې دا خبره صحیح ده چې د افغانستان خلکو جرأت یې وشوي دا افغانستان خلک دومره په فقر او بیچارهګۍ کې ښکېل ده چې
مننه شیرزای صاحب. جانباز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه کارونه باید وشي چې افغانستان له نړۍ سره په تعامل کې شي؟
کدیږي چې سره د افغانستان دی او افغانستان سره کوګيږي او افغانستان ته کوم فکر لري نو دی به د افغانستان وضعیت وګوري. افغانستان کې د اوس پر شدت تحقیر روانه ده، بیروزګاری یا بیکاری روانه ده، افغانستان مطلق سي انزوا پاته سره د دې چې دیني هیوادونه د خپلو موخو د خاطر د خپلو توسعي پروګرامو او پلانونو په خاطر تعاملات کردی، اما افغانستان تو بینی چولانه که کاملا نزو مزدری ده. افغانستان بیرق نشتا، افغانستان تو دولت پا حیز تو پر چوک نوار کردی، افغانستان تو دولت پا حیز سو منی نم. داخل دیر خوشنی زرده، او دیر جغال افغان زرده چه. ستا تاریخی دولت دی پدس رو حال کنیسیدی. بلداشی پا افغانستان تو کاملا استبداد حاکم ده. دیوی دلی دیوی فکر او هم دیر استبدادی دیر محاطر او دیر دمنظری خیلوف تفکر چه طالبانیزم نمی و دا خواهد تا چوپرسی هم نمی دیر ترتیب تچیری دال ریفت را پا گوش به انشی نو پچه ترتیب با دو سرا تعاملات او هم درست پیجندنی تر بریده مختل آشی یعنی افغانستان بین حیث دولت خدای مکنه و چاند پلاس ورکندی او د دینا نور دلې نور عناصر ځنه په کور کې چې ډېر موزر دی افغانستان او د افغانستان په شاوخوا کې چې هغه هم دغه موزریت ته دغه خطر ته دې تهدید وځي ځنه په کور کې شتون لري هغه ته هم پکې وایي چې څو د ټولې نور هم زیات کړي نو د اقتصادي ناورین د زیاتېدو د بیکاری د زیاتېدو د تحقیر زیاتېدو د استبداد زیاتېدو د حقوقو د نشتون د زیاتېدو له کبله کېدای شي چې دننه استقاق رامنځته شي او دا استقاق دا ځلې د افغانستان په خیر نه دی. دا طالبان دې په دې پوه شي سر دې خلاص کړي چې په دې ترتیب حاکمیت نه کېږي. حاکمیت د حاکمیت دپاره نه دی، حاکمیت د دې دپاره نه دی چې ته حاکم اوسېږي. حکومت یا حاکمیت د دې دپاره دی چې ته څومره کولی شي غوره خدمات خپلو خلکو ته ارائه کړي. حاکمیت دې د خاطر کېږي چې ته د خلکو خدمتګار اوسېږي، نه حاکم، نه عامر، نه بادار. د خو اوس باداري کوي ښاغلی شبر، دا اوس موږ تاسو خو د همغه وطن یو د اقتصاد د رسمت کچه اوس د هغه د جمهوریت د کلونو مسفه په مراتبو دیږي، هم په تجارت کې، هم په اقتصادي چارو کې، هم په مؤسساتو کې، او هم په وزارتخانو کې. د پاسپورټ کیسه خو پرېږدي خپل ځای. تاسو مخکې یو خبره وکړه چې دغه د څه د پاسه درې کاله شپې چې داسې کوم حرکت رامنځته نه شو. ستاسو خدمت ته به ووایم چې په 1999 کال کې شوروی اتحاد افغانستان یرغل وکړ، خو په افغانستان کې تقابل او مقاومت بیا هم مسلحانه شکل ونیسو. یو اتیا هم یا دوم کال کې راشو، څه د پاسه درې دې څلور کاله وروسته هغه خپل اصلي تړاو ته راغله. د دې خاطر طالبان دې دا فکر نه کوي چې په استبداد، په طالبانیزم، په اکستریمیزم، په دغه زور ویلو او په دغه پلنو چې دوی اوس د افغانستان په خلکو، په ښځو، په بچیانو، په ماشومانو په جوړو کوي، دا افغانستان خلک کولی شي تر ډېره وخته تحمل شي. نه، هماغسې چې په کې وویل شو چې په تن شي، په ځان شي. نو په دې ترتیب
جان باسر، جان باسر فرزند کتا سوړاندیس کوي فرد درې کارونه مهم کارونه چې باید دغه اوس وس په افغانستان کې فرزند په 2015 کال کې وشي، کوم درې کارونه به وي؟
ډیر تا پښتنه راځه مخه اول کدی مسلمانان، کدی افغانان دا حاکم ګرځي. مېرمنې دې ته نوې جرګه کې افغانستان راغلي، هغه څه چې تاریخي لوې جرګه ورته وایي زبون د ټولو انمو پر بنسټ د ټولو خلکو په ګډون هلته د ولسمشر لکه لږ انتخاب شي. کله انتخابات په ځمکه کې کوي دا کوم دي ګان شي درست. موږ دا نه د موږ په معنی کله مسلمانان دی او د څه سره په اسلام ایمان دی، نه په یو کتازي او طالبانیزم چې شتون نه لري په اسلام کې. دا درته دی راول شورا، شورای اهل حل او عقل، هغه د رباني دورې شورای اهل او عقل نه، د ټولو افغانانو د مسلمانانو شورا چې وځي د ملایانو او طالبانو په کې څه نو سي چې ټول پکې شته ډېر ګډون لري. هر کله دا شو شي بیا دوی وايي چې موږ مدرن خلک استو، موضوع پرمختګ خواته دوی په ټول د مخه اردوغان ته دې مبارکي ورته دي، همدغه پاکستان شاه عباس ته دې مبارکي ورته دي، ایران ته ځکان ته دې مبارکي ورته. هلته خو نو څه د انتخاباته په پلاس کې تاکل کیږي، بیا دې راشي کین کې دې نه دې سګني او هلته دې کیږي صندوقونه هغه کسان دي جوړی کې یا د کمیسیون د ناپیل هیوادو دغه هیوادونه چې د دوی په زور وسي، مثلا د فلسطین څخه چې دا په دغه خاورو سره دی د هغو استازي راوړي، مثلا نه پوهېږم کوم دی واک انډونیزیا، مالیزیا، الجزایر، کوم هیواد چې په کې یاده ترکیه مهرباني وکړي د هغوی ناظرین دي راوغواړي چې دغه صندوقونه وګوري چې خلک چا ته رایه ورکړي. څخه کومې چې زموږ راځم تاسو راځي بل نه او څه د تکن په نوو زړه د سکتن ته الله استاد یې او به یې ورته نه حاکم کوم دا یې رښتینې پیړه ده څنګه دې درسي دي د څه کارونه د څه چا دې نه کی او د هغه حاکم نه درامسته تک سره سم هغه یې شو ده قانون، قانون استاد قانون اساسي قانون د افغانستان کې راپل شي درامسته شي چې دا موږ شو په نظام دا یې په تر اوسه جوړ.
مننه ګران صاحب، تاسو به پیشنهاد سوي چې افغانستان له دغه نړیوال انزوا راووس؟
مننه کوم شیبر صاحب، زما نظر خدا دی چې اول په داخل د افغانستان کې طالبان د اجتماعي کړون لمخې خپل واکمنۍ قانونمند کړي او هغه دا د سیل کمخ کې قدرمن جان باسب چې اشاره وکوله د داسې یو میکانیزم لاله یو خوانه نویل وی چې کته ریفرندم د انتخاباتي تر دوه لاله دې بیات د خپل واکمنۍ ته قانونیت ورک مشروعیت ورک او د خلکو څخه رائے ترلاسه ځکه دا او بین المللی مناسباتو، بین المللی مطالعاتو او داغس نړیوالو چارو کې مهمه ده چې په داخل کې یو اداره یا یو واحد چې هغه د واکمنۍ دعوا کوي هغه باید د دغو مناسباتو پورې نه کې قانونمند شي، یعنی دوی له خلکو رایه واخلي او اساسي قانون تدوین کړي او دغه په رڼا کې یا دغه په چوکاټ کې باید اجراءات په مخ پوزي. دا یو خبره بل ته خلکو ستونزو ته متوجه وسیږي. مثلا همدا اوس په افغانستان کې سخت اقتصادي ستونزمن حالت مسالت دی، ګوریا متقاعدینو ته دا درې یا څه باندې درې کاله د دوی هغه حق چې دی هغه نه ورکول کیږي. لبلې خوا ځوانانو جنی لا مکتبونو څخه لا پوهنتونونو څخه به برخې دي، په غوی باندې سیستماتیک فشار دی، نو دغه حالت باید پای ته ورسی او همدغه بل هفته یا دا راتلونکي هفته ملا هبت الله دغه اعلان وکي سین جونی حق لري یا خپل او ته دي مکاتب او ته پوهنتونونو ته باید ولاړ.